د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradiomode facebook په پانه ده او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لاندو خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2021 کال د اگست په 15مه د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوی پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي. په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ازبکان خبری آژانس ته وویل متحده ایالاتونه او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایی ځواک د جنگي جټ الوتکو او پوځي څرخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلې دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي، هنک وویل پوځي وسایط به په ازبکستان کې پاتې شي. په دې مخکې لا موافقه شوې ده. هنک یادونه وکړه چې دا وسایط هیڅکله د افغانانو نه و، بلکې په امریکا پورې تړاو درلود. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنګي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هیوادونو کې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 24 ساعتونو کې 215 شپېته الوتکې تیریږي. د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $100 د حق العبور په توګه اخلي. د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو، سیلونو او بادونو شاهد وي. د هوا پیژندنې د ادارې عمدارست د اوبو او انرژي وزارت په خبر پاڼو کې ویل شوي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي. د ایران په جنوب کې لږ تر لږه درې پاکستانیان هغه مال مړه او اته څلوېښت نور ټپیان شول چې د سپرلی بس له یوې لارۍ سره ټکر شو. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل د بس سپرلی د 40 په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روان و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیه له 15000 څخه 150000 ډالرو ته پورته شوی ده.
ان لیټ 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل لپاره کې به وایو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 40000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23292 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23318 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو لارو اپو متي ولا وزيري سره مرکه کړې ده.
د نشي پریښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی شي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پا پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
راځي دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یې خیوه زر دواړه راکوشئ.
قومندان صاحب مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړو شویو هیروینو قاچاق د پخوا په ډول دوام لري او د تیرو دوو کالو په پرتله یې بیه هم دوه برابره لوړه شوې ده. په بریتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب سوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تریاکو قاچاق دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالره ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ مینسفیلډ په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. دوی زیاته کړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې سوو هیروینو پر کیفیت اغیز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه و $3,000 ته پورته شوې ده. دا مقاله چې په ډبلیو پی آر کې خپره شوې وایي کله چې په 2000 کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو، اغیز یې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر 2 کاله وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکووا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروینو قاچاق کم سوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
د 2023 کال په لومړیو میاشتو کې ډېر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
فلیپ بیری او ډیوډ مینسفیلډ چې 2 کاله په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپل ژمنو خلاف د تریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې 14,500 تنه تریاک تولید شوي و چې له دې تریاکو څخه 1,500 تنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي او له دې قاچاق شوو تریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاته کښتونو څخه تریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډیر تریاک زیرمه شوي، سږ کال به د 1 کیلوګرام تریاکو بیه له $0 څخه $1,580 ته راکښته شي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري.
کزی که تریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه،
څوک چې کوکنار یا بنګی کری او یا په غرونو کې صنعتي نشه یي مواد جوړوي، د دې کار لپاره خپل امیرالمؤمنین جزاه ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راول کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي،
افغانستان فراموش نه کنه.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشه یي موادو منع کولو د فرمان 2 کاله کیږي، خو په دې 2 کالو کې د طالبانو حکومت ونه شوای کولای چې د بزګرو سره لازمې اقتصادي مرستې وکړي او په لنډ ډول د نشه یي موادو قاچاقونکي محاکمه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $1,500 ته پورته شوې ده.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو اپونه دمون غ خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشورو دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وولو مرس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 23,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابر درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودي. د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو للارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شوي روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د ساحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسونل لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمېرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشئی موادو څخه لاسونه لړن شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 4 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم کې په زندان کې 2 میاشتې غوري و. تداوي خو نه و، خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خرڅ هم نه و، ډوډۍ هم نه و. مسلمانان مړه شو 15 شپه نه پره مریضان بس په دبلوژ بعض مړه کېدل، بعض مریض بس څوک یې پکې سکې نه و نه.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنۍ مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د محل په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوی په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي، تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډېره بېرحمانه توګه استفاده کېږي په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوحې په 3مه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشئی موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلار دی پودر وہی یا مخور عزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
پلار پمڑی کی نو مور خو اس کی خبر نہ خم خم مرم
چمون گ پلار نو وقت یو نیم لک ڈالر وو گندا سرمایہ مطول وو خرم
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي، باید د نشې تر پریښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه متي ولا وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیری، په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا کې باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي، او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینټ یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي، او د دغه تاریخچې سره سره دا وکولی سي چې یو ښه پلان ورته ترتیب او طرحه کړي. په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي، همدلي او همدردي. هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلی و همدرد نسی، ځکه چې ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په دو باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي، او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره جامونه راپورته کړي تر څو ښه چلند د مریض سره وسي، او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب، یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسې ډېره ښه تشخیص کړو، او د ډېر ښه پیاوړي کړو تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دې ته پیدا شوي دي، نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم شوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلند وشي تر څو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي؟
هغه ناروغ باید په ده باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي، او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي، او په بخش د انګیزې دیهي دي یو روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په ده وخت کې کیدای شي معتاد په ده باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهرکشي مرحله به څنګه وي، که چیرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر اوسیږي د هغه ویره به ډیره زیاته وي، او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یمه چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی، برخورد مسلکي ورسره وسي تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي، او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي تر څو وکولی سي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع کړي.
د نشې د پریښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووزي؟
روغتیایي کارکوونکي بل خصوص ارواپوهان کانسلران د معتادینو سره باید ډېر ښه مناسب او مسلکي چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشورې فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي ترڅو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلساتو ته ورسي.
د نشې له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي ترڅو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي ترڅو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي ترڅو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض وم. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاده یا هم ماشومان ته ویل کېږي د کورنۍ له خوانه چې د پوډریز و د معتاد زو ځینې نور هم داسې ادبیات د الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوانه یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته. نو دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع که څه اجتماعي حیثیت درلود کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کیږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي ترڅو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نو باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش د سره وکړي چې دغه شخص سالم شخصی اجتماعی حقوق و طول حق امتیازات یا سالم شخصی لده سره هم همدغه سی چلند وسی ترسو دا وکولی سی حقا نیمگرتیاوی چه دی مخدره مواد و دی استعمال پر محال دتا پیدا سوی دی و مرور دی زمان اغا نیمگرتیاوی حسی.
پا مرکه که مواری دل چی اروپوهان وایی کورنه مصروفیت روخصوی معتاد لبیا معتاد که دو چخره گرزوی.
رازا کم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:20 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي شریف ل خپل میرمنې سره خار تر روان وی او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوزي خو پولیس یې په لار کې موټر دروي او دوی ل ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ما ژړه مور دی قربان شه. دا دی نن به د مور ډاکټر ته بوزي.
وخزه ځان زر تیار که چې موټر رانلال نشي. په کلي کې همدا یو موټر لرو. کدا رانلال بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سرک ته ورسو.
ته صبر وکه نن وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي وراغوندم.
ژر کوه نه وخته کېږي ماشوم ته به زه پمپر ور وتړم. ته ورشه غوټه ټولګه
دستا سره په کسوره کې شي دي
اوف تم څومره ډېر پښتنه کې ژر ورشه غوټه ټولګه دا زما دی وندي والا مانات دی خار ته را سره وړم
مون خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو کستا مانتونه یا به بل ورځ ور وړي اوس مو غوټه ماته نه وا
ورختا کیګم تر موټر یې زه پلاس کې وړم او به موټر وړي
نو زه خو حالک پغه کې اخلم زما غوټه به څوک یوسي
دوړه زوړم ته څومره ډېر پښتنه کې مغز دې راته وخوړل وایم ژر ورشه غوټه تیار کا که ماشوم نن ډاکټر ته بو نه زو ناروغي پس ډیریږي
سمه ده ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په ورونی کې وتړم
اوف درته مې وویل چې دا کار ما ته پرېږده ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راس خزي
نو ته هلک په ورونی کې تړلای شي
ته ما ته پرېږده بیا به ووینې چې دا کار کولای شم کنه
سمه ده دا لیسم پام کوه چې ماشوم په سیزدي کلک ونه تړې
بس کار سم شو یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه دا دې کار وشو له خیر سره دا خده هله خزي راځه چې موټر راغی
سمه ده ته هلک تر واخله دا دې ستا راخلم
وروره خیریت دی
وروره دا مې کار دی پولیس یو تلاشی کو
راځي مهرباني وکي
قومندان صاحب پنځم سیټ دادای
خا خا ورورک ترا ولار شه
دا د قومندان صاحب
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشی کوم
دا د قومندان صاحب قومندان صاحب څه را سره نشته
خا خا سمه ده کینه مریم
بله قومندان صاحب
تا غه خزه تلاشی کا
سمه ده خو لې ته پاتې چې زه دې تلاشی کوم ها دا دې تلاشی میکا خا خا پورته کې خونهشته خو لې ته د ماشوم مرخ کړه ها دا دې وی ګوره دا چې څنګه وګورم او نه ځینې خلاص کا څومره خوي ته دې والی را ویخوی ناروغ دی بیچاره ټول شپه یې جړل ام د اوس لګ آرام شو
خیر دی بیرته به ویده شي ژر خلاص کا
ها دا دی خلاص میکا
ته را دی خو کا چیزې د پمپره مو ګورم
ها ها او هو دا څه شی دی قومندان صاحب
بله مریم جانې څه خبره ده
قومندان صاحب دا دی غیروین هم پیدا کړل د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو زموږ راپور بخي صحیح وو
څه شی هیروین هیروین چیرو زه قسم په خدای که خبره یم
اوه هیروین هیروین چیری و
ام دا اوس میستا په مخ کې ساده ماشوم له پمپر څخه راو نه ویستل
او سړیا ماشوم ته خود تا پمپر او کالی ور واغستل دا پودر غم لړلی تا دلته یی کیو
راځي راځي دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یی کیو زر دواره را کوشي
قومندان صاحب مونږ پریک دا ماشوم ناروغ دی خیر دی ډاکټر ته بیایو
د هیروین قاچاق کوي او بیا وای چې مونږ پریک دا درخته شه ډیره خبرې مکوا
هو سړیا تا خو تلته دې بد مرغو هیروینو کار بار کوا وایم خدای دې ځواني مرکا مونږ دې هم په بلا اخته کو ماشوم تا خو تا کالی ور واغوستا دا هیروین خامخا تا دې ماشوم په پمپر کې یو
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لوی مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
پردے مزدور ملشی